دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف ای وای په افغانستان کې په هر دوو ساعتونو کې یو امیندواره مېرمن د زیګون یا د امیندوارۍ د ناوړو اغیزو له کبله مړ کیږي. دغه بنسټ وایلی په افغانستان کې اوسنی ناورین وضعیت تر پخوا ډیر پیچلی کړی. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې پرون خپور شوی ویلی د افغانستان په هر دوو مېرمنو کې یو ایل جنسیتي تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي. یاد صندوق ویلی چې د افغانستان د روغتیايي نظام د بیرته پیاوړي کولو څخه باندې 9 میلیونه کسانو ته د رسیدنې په پار شاوخوا 252 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د کاري فرصتونو د کمیدو او د بیروزګارۍ د ډېرېدو له کبله اکثر افغان اغېزمن شوي. غذایي امنیت یې له منځه تللی او اساسي خدمات یې له لاسه وتلي. د دې بانک د یو ایس سروې پر اساس لا هم یو شمېر افغانان کاري فرصتونه او ځینې عمومي خدمات لري خو وضعیت خورا ستونزمن شوی. دا سروې چې پایلې تازه تازه خبرې شوې د 2021 کال په منی کې د طالبانو د واک ته رسیدو په لومړیو وختونو کې د خلکو د ژوند په شرایطو کې د بدلون درزولو په هدف شوی و. ماليزیا افغانستان ته تر 1.5 میلیون ډوز زیات کورونا ضد واکسین ورکولو اعلان کړی. د ماليزیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر داتوک قمر الدین جعفر ویلي هیواد یې غواړي چې له کورونا او جګړه ځپلي افغانستان سره د 1.6 میلیون ډوز واکسین مرسته وکړي. د پیاوړي حال کې ویلي چې پر دې موضوع په افغانستان کې له چارواکو سره خبرې روانې دي. دغه ماليزیایي چارواکي پرون د خپل هیواد د پارلمان د سوال او ځواب په غونډه کې وویل د ماليزیا د یوې غیر حکومتي مؤسسې پلاوی د افغانستان او پاکستان په لور روان شو چې هلته د 50,000 ډالر په لګښت وسایل راوونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن پر یوه پریکړه لیک رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. خو دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروې وړاندې کړي د متن پر سر یې د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې په کې د یو لړ تغییراتو سره سره ډیپلوماټانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. د فرانس پریس اژانس د یو ډیپلوماټیک سرچینې له قوله خبر ورکړي چې ویلي دي مسکو پرون دغه پریکړه لیک له مسودې سره چې پر د اوګدې مودې راهیسې بحثونه شوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړ چې وايي طالبان اوس پر افغانستان واکمن دي او په دغه اړه د هغو رضایت نه دی ترلاسه شوی. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. اوکراین روسیا د ماریوپول په خار کې پر یو تیاتر په بمباری کې چې په کې تر 200 پورې ملکیانو پناه اخیستي وه تورن کړي. د تور سمندرګي پر غاړه په دغه پراته خار کې لا اټکل سره سم 300,000 کسان بند پاتې دي. دوی نه وبلري نه برېښنا او ګاز هم پرې قطه شوی. پر تیاتر د شوی برید په اړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا په ټویټر کې لیکلي چې دوی د تلفاتو کاره شمېرې نه لري. خود د په وینا د ډرامو په دې تیاتر کې په سلګونه بیګونه ملکیان پټ شوي. د کولیبا په وینا دا ودانه یو مخلص مکه سره هواره شوی. ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو متحده ایالاتونو بریتانیې فرانسې البانیا ناروې په اوکراین کې د بشري وضعیت د خرابېدو له امله د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا ډیپلوماټیک ماموریت د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل روسیا په جنگي جنایاتو لاس پورې کوي او پر ملکی افرادو بریدونه کوي. دغه ماموریت زیاته کړي چې د اوکراین په وړاندې د روسیې ناقانونه جګړه ټولو ته تهدید ګڼل کیږي. په ایران کې لبند آزاد شوی دوه ایرانی الاصله بریتانوي نازنین زاغری رد کړل او نوشا اشوري بریتانیې ته ورسېدل. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او بریتانیې چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د بریتانیې د بهرنیو چارو وزیر لیزاتراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی خوشاله ده چې نازنین او نوشا روغ رمټ بریتانیې ته ورسېدل او له خپل کورنۍ یو خپلوان سره یو ځای شول. زاغری د ایران د خوندې نظام د پرځولو پر ضد د سیسی جوړولو په تور زندانی و او پرانوشا شوري د اسرایلو د جاسوسۍ تور پورې دوی پر ځان لګول شوی تورونه رد کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وای د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان پاړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستانو سره د خبرو اترو پلان دی ګړندې شي. د بلوچستان د ایالتي حکومت وایاندې فرح حزم شاه پرون وویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوې څخه په کار اخیستو نشي سمې دی. د دې په وینا د پاکستان حکومت به په راتلونکو څو ورځو کې له بلوچو مخالفانو سره د خبرو اترو یوه تګلاره چمتو کړي. د پاکستان حکومت تر دې په خوا هم له بلوچو بیلتون غوښتونکو سره خبرې کړي خو دواړو خواوې کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. د خبرونو پای.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی په لومړي ځل د هندستان سوداګریز مالونه د افغانستان له لارې تیر ورځ ازبکستان ته سولې دي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې د خونی مسولین وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپتا تړون دغه سوداګرۍ ته اجازه ورکړي. په دې اړه نور تفصيل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر پورت کاوري.
تیر ورځ د یو هندي سوداګر یو څل سلویخ ټنه مال چې د هندستان د ممبئی د ښار څخه د پاکستان او افغانستان له لارې ازبکستان ته د استول لپاره لیږلو د کابل څخه په لاریو کې ازبکستان ته واستول شو. دا لومړی ځل و چې هندي مالونه لومړی د پاکستان کراچۍ بندر او بیا له هغه ځای افغانستان او له افغانستان څخه په رسمي ډول ازبکستان ته استول کیږي. د طالبانو د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر امریکا غا غشنه راډیو ته ویل چې په دغه مالونو کې یو څل شل ټنه بوره او شل ټنه
دیروز یک محموله کالای
مولانا زهیر ویل پرون د هندستان د ترانزیتی مالونو د صادراتو یو بار د پاکستان د کراچۍ د بندر له لارې تورخم بندر ته راورسید. او د چهارشنبه په لس بجو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر او د خصوصي سکتور د چارواکو لخوا د یوې غونډې وروسته د مالونه ازبکستان ته واستول شو. مولانا زهیر ویل چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د هندي مالونو لیږ د طالبانو د اسلامي امارت د هغې پالیسۍ له مخې شوی چې غواړي افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا سره ونښلی. پاکستاني چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې د پاکستان له لارې ازبکستان ته د هندي مالونو لیږ د سوداګرۍ او ترانزیت دغه تړون پر اساس شوی چې په نږدې اونیو کې د پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوی دی. یو پاکستاني چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د نوي ولې مخې ازبکستان کولای شي د پاکستان لاري بهر څخه مالونه وارد کړي. ازبکستان هم د افغانستان په څیر پوښتنه کوي بده هواد دي. افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د سوداګرۍ او ترانزیت تړون اپټاشته خو د اعتبار مودې دیګدي د لاس مېشتې وړاندې پای ته رسیدلي. د طالبانو د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د پاکستان حکومت سره یو تخنیکی کمیټې لاري خبرې کوي ترڅو په دغه تړون کې د اختلافات ماده باندې دواړه غاړي موافقه ته ورسي او د اپټا تړون لاسلیک شي. دا تړون افغانستان ته د دې اجازه چې د پاکستان له بندرونو څخه مالونه صادر او وارد کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني برسل خاجان له کوزیا وی چې د پټا تړون هم افغانستان او پاکستان ته د دې اجازه ورکړي چې د دوه هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت ترڅنګ د نورو هیوادو سره هم سوداګري وکړي.
تاسو ته معلومه ده چې د پټا د قرارداد له مخې مرکزی آسیا کولای شي چې د کراچۍ د لارې نه او افغانستان هم کولای شي چې د کراچۍ د لارې نه د هندي مالونه انتقال کی ترانزیت کی د پاکستان په خاور کې او دواګې د لارې نه نشي کولای چې هندي مالونه انتقال شي ترانزیتي یا مرکزی آسیا ته یا افغانستان ته. تنها افغاني مالونه کېدل شي چې دواګې د لارې نه هندستان ته انتقال شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني برسیل وایي چې په تیر حکومتونو کې د پاکستان له لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې سوزي ډېرې وي چې د طالبان د اسلامي امارت وخت تر رسیدو وروسته د ډول سوزي کمی شوي دي.
دا سه تلاش کیږي چې مرکزی آسیا مالونه په نورمال شکل باندې د کراچۍ بندر ته ورسیږي او مرکزی آسیا مالونه ټول جنوبی آسیا ته د هند په شمول باندې لاړ شي او همدارنګه د هندي اموال او تولیدات د کراچۍ د لارې نه ترانزیت شي مرکزی آسیا ته. نو دغه اصول له مخې نه چې مخکې هم یو څه بورا او نور طبي مواد او وریجې وړي داشیان په متفرقه شکل باندې د کراچۍ د لارې نه هندي مالونه ازبکستان او تاجکستان ته انتقالېدل، اما په رسمي شکل باندې پرون تعداد زیات مال چې تقریبا په دې کې لږ دولس موټر او ټرکونه په رسمي شکل باندې ازبکستان ته حرکت وکړ او ترانزیت شول.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خولي دغه چارواکي وایي چې اقدامات د پاکستان، افغانستان، منځنۍ اسیا او هم د سیمې په ګټه دي چې ورسره به سیمه ایزه همکاري هم پراخه شي. پاکستاني چارواکو ویلي چې ازبکستان ته د پاکستان او افغانستان له لارې د هندي مالونو لیږد د شخصي سوداګرو په واسطه شوی او د دغه هیواد حکومت پکې شامل نه و.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
راپورونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوم. د امریکا د پوز جوک پورو قومندانانو د کانګرس غړو ته ویلي چې له افغانستان او سومالی نه د امریکایي پوځیانو بشپړ ایستل د واشنگتن لپاره له ترهګرۍ سره مبارزه ستونزمنه کړې ده. د مرکزی قومندانۍ یا سنکام قومندان جنرال فرانک مکنزی ویلي چې ښایي په پسرلي کې په افغانستان کې د داعش بریدونه زیات شي او دوی د دغې ډلې کړنې له نږدې څاري. نور تفصیل په دې اړه په رپورټ کې اوري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د سنا مجلس په جلسه کې ویل دوی د تیر کال په اگست میاشت کې د افغانستان له وتلو وروسته په هغه هیواد کې د داعش په وړاندې کوم هوایي برید نه دی کړی.
داعش په افغانستان کې د پام وړ بریدونه کړي او اوس هم د دې هڅه کوي چې پر امریکا او متحدینو برید وکړي.
خو دغه امریکایي جنرال زیاته کړه چې دغه اروپا کې ډلې د امریکا له وتلو وروسته وده کړې ده او د دوامدار پراختیا په اړه اندېښنې موجود دي.
موږ په افغانستان کې داعش ډلې د وسلوالو د پراختیا او ودې په اړه اندېښمن یو. د ډلې په تیرو څو میاشتو کې په کابل او ځینو نورو سیمو کې غټې حملې کړې. زه فکر کوم دا ډله به د وړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي.
دغه جکپوري امریکایي جنرال زیاته کړه طالبان چې تیر کال ټول افغانستان ونیو هڅه کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه وکړي، خو سرګند کړه دا د طالبانو لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په غیواد کې د القاعده پاتیشونی لمنځه یوسي، ځکه چې دواړه ډلې له ډیر وخت سره نږدې اړیکې لري.
It's going to take a little time for that to play.
د ترهګرۍ ضد له دوامدار حضور پرته اروپا کې د بریدونو د چمتووالي لپاره ډیر وخت او فضا لري. دوامدار نظامی حضور د ډلې له ودې، تمرینونو او پلان جوړونې څخه منع کوي.
په افریقا کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ستيفن تاونسن ویل سومالیا ته په دوري شکل د امریکایي ځواکونو د ټیمونو استول اغیزمن او ګټور نه دي او امریکایي ځواکونه له لوی خطر سره مخ کوي.
سما په اند زمار ځوان داده چې دا اغیزمن نه ده، دا کافي نه ده او دا زموږ سرتیري په خطر کې اچوي.
په داسې حال کې چې جنرال مکنزی ټینګار وکړ چې په منځني ختیځ کې د غستر لومړیتوب د ایران له بدو فعالیتونو سره مقابله ده، دواړو جنرالانو وویل چې هم روسیه او هم چین په افریقا کې د خپل اقتصادي او نظامی حضور د پراخېدو هڅه کوي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په یو تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو په نظام کې له افغان خبریالانو سره زور زیاتې دوه برابر شوې ده. د راپور د لیکوالانو په وینا خبریالان په ویر کې دي او د خبرونو سانسور زیات شوې ده. وحید الله فیضی په دې اړه راپورټ لري.
د افغانستان د آزاد ژورنالستانو انجمن او د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د یو زر څلور سو کال پیل راهیسې په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی یو سل ولس پیښې سب شوې دي چې دغه ارقام نسبت تیر کال ته ډېر لږ تفاوت لري. په داسې حال کې چې په 1399 کال کې په ټول هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی یو سل څوارلس پیښې سب شوې وي. چارواکي وایي په روان مریض کال کې په کابل او ولایتونو کې د یو بهرني په ګډون څلور خبریالان او د رسنیو کارکون کې پا په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دی.
په خوښي سره چې په دغه دوره کې د خبریالانو د وژنو کچا د خینه تته شوې چې د خوښي ځای دی او هیله باندې چې نور د هیڅ یو خبریال وژنو شاهد ونه اوسو. د نیونو په برخه کې متاسفانه کچا بیخي زیات شوې او چې اگر چه پر در آخری ورزو که در کچه را دید شویده خود ایلمان جو چه در لاره هم پایت ورسیدی.
پاونستان که یوش می جورنالستان وی در محدودتون سربیره متفاوت کال تجربه کرده.
زیاته کچ خبریالان به دندو شوی دی او د ریپورتونو لمخه لکه څنګه چې دا یو معلومدار موضوع ده چې ډیری خبریالانو شخصي کارونو ته مخه کړی ده، نو پر اسنۍ کې کاري فرصتونه په کمی دودی.
د راپورونو پر اساس پر افغانستان طالبان تر حاکمیت راهیسی د 508 او یا انزوریزو غیزو چاپی او انټرنیټي رسنیو فعالیتونه بند شوی دی، یو لامل اقتصادي او مالی ستونزې بلل شوی او ویل شوی چې ډېر سلنه نور رسنۍ هم د بندیدو په حال کې دي.
په افغانستان کې اطلاعات چې هغه ټول کنټرولي او افغاني ژورنالستان په ډېره مشکل باندې هغه پېښې سره منځته کېږي، د هغوی د کره کولو لپاره له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د اطلاعاتو د لاسرسي پخوانی کمیسیون چې په کار دا وسیله برخه کې فعال سوی وی لا تر اوسه هم فعال نه ده.
د آزادو ژورنالستانو انجمن پر راپور کې راغلی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د طالبان لخوا د ګواښ 15 پیخي، د وهلو ټکولو 3 پیخي او ناڅرګند کسان لخوا د خبریالانو د ټپیکولو 3 پیخي په افغانستان کې سب شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. وحید رافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکاو. استرالیا او هالند هغه الوتکې په حق له د روسي په ضد حقوقي داوا پیل کړی چې په 2014 کال کې په اوکرين کې وویشتل شو او تر سلو ډیر کسان پکې ووژل شو. د امریکا غک خبريال فلمر سر په دی باب له سیدنی نه رپورټ را لګل چې نظرانه یوسف زید درته وړاندې کوي.
په استرالیا کې هغه کورنۍ او د حکومت د قانوني حل ځل استایل چې خپل خپلواني په 2014 کال کې د ملیزیا په هغه الوتکې کې ووژل شو چې په اوکرين کې په 2014 کال کې وویشتل شو او نسکور شو. په دې الوتکې کې ټولټال 298 کسان سپاره او ټولې وجل شول. په وجل شو کسانو کې 88 د استرالیا اتباع او هغوی چې په دې هیواد کې د اوسېدو دایمي اسناد لرل. الوتکه په روسي کې په جوړ شوې توغندې لګېدلې و خو معلومه نه شو چې دا توغندې چا ور کړو، ځکه چې په هغه وخت کې بلتون غوښتونکو چې روسیې ملاتړ کوي د اوکرين د حکومت په خلاف جګړه کوله. خو استرالیا او هالند دواړه ټینګار کوي او د پیښې ملامتي په روسیې اچوي. د هوادونو ویل چې د نړیوالو قوانینو لمخ روسیا په برید کې ملامت ده او د هوایي چلند په نړیوالې محکمې په روسي عریضه کړې. د ملیزیا د هوایي شرکت د الوتکه د هالند امستردام هارتا د کوالالمپور نه روانه وه، خو د یوکرين په ختیځ کې په توغندي وشتل شو او نسکور شو. نړیوال سارنوال په دې عقیده دي چې د الوتکه د هوانه هوا ته په واردونکو توغندي وشتل شو چې په روسیې کې جوړ شو. په الوتکه کې ټول 298 کسان وژل شول چې 88 استرالیایانو. د پالګارد په نامه د استرالیا د اوسیدونکو مور او پلار هم په دې الوتکه کې وژل شو. هغه د استرالیا د خبرونو ادارې سره په مرکه کې وویل چې د قانوني دعوی ملاتړ کوي. هغه وایي
I support all actions to try to hold Russia accountable.
زه د ټولو هغه کلم لا تر کوم چې روسیه باید مسوله وبلل شي، ځکه چې کورنۍ بالاخره په واقعیت پویدل غواړي. کورنۍ غواړي چې دا غوي نه بخنه وختلې شي او کشر تر روسیه ومني چې سچې پېښ شو. هغه په کې نقش لرلو ډیر کورنۍ په دې کار سره د آرامه احساس وکړي. په هم دې حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا قانوني داوا د حقیقت عدالت او حسابداري په لور یو ګام دی. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري دا غور په ولایت کې د نشه یي توکو د روغتو د درملنې یوازینی روغتون د بودیجې او مالي امکاناتو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ دی د دې روغتون د مسؤلینو په خبره د ځانګړې شوې بودیجې د کمښت له امله د دوی فعالیتونه د معتادینو د درملنې په ځای اوس عام پوهاوي ته راټیټ شوی دی نور تفصیل په رپورټ کې
په داسې حال کې چې د غور په ولایت کې په نشه یي موادو د روغتون شمیره مخ په لوړېدو ده خو بل لورته د معتادینو د درملنې امکانات د پخوا په پرتله لا ډېر محدود شوي په غور کې په نشه یي موادو د روغتون یوازینی روغتون چې د 20 بسترونو محدود ظرفیت یې درلود ورستي تحولاتو په تیره بیا د معتادینو د درملنې په برخه کې د مؤسساتو د مرستو د کمبالی لامل اوس معتاد مراجعین نمنی
مراجعین هست مراجعین میان که بستر بشن
مراجعین شته مراجعین راضی چه بستر شی خو موږ د خوړلو نشټوالی لامل نشو کولای چې دوی بستر کو یوازې ماینه کوي او درمل ورکوي خو دا سم نتیجه نه ورکوي
په غور کې داسې محال د معتادینو د درملنې چارې محدود شوي چې معتادین درملنې ته اړتیا لري زینی همسی مرکزونو ته مراجعه کوي خو درملنې نه کیږي او بیرته احتیاط تراګرځي چې دا د معتادینو د شمیرې زیاتېدو اندېښنه هم رامنځته کوي
دینم برافتم امروز هم
پرون هم لاړم نن هم لاړم وای ورور مون نه وبلرو نه خوړلرو او نه هم زایلرو چې معتادان وساتو زه خزه او بچان لرم غواړم نشه یي مواد پیګم غواړم بیرته روغ شم مسؤلین څخه هیله کوم چې مونږ وژغوري
ی خواهش میکنم که دوا
بیتی ندارم روختون تولارم چه درمل را کری رای نکرد بیشت را اغلام دلت نشه ای مواد سکوم
کچه هم پا غور ولایت که ده معتادین و کرش میره معلوم نده خود ده محلیش میرو لمخه دمگره پا غور که لپینزویشتو خطر 50,000 معتادین موجود دی چه ده آمی روختیار یا ست چارباکو پا وینا داش میره مخ پا دیری دوده د غور د معتادینو د درملنې د 20 بستریز روغتون مشر وایي چې دوی په کال کې تر 160 تنو پورې معتادین تداوی کول خو سږ کال دغه شمیره 160 ته راټیټه شوې ده
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.0 پلاندو صفو یو ولزره 515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي درنو اوریدونکو په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د ټینګیدونه ورسته سلګونه هغه محصولین چې د خپل رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی وو د هند له خوا د ویزو د بندېدو له امله دوی ونه شو کولای چې بیرته خپل پانتونونو ته لاړ شي احسان الله اریوبزه په دې اړه رپورت لري
افغان محصلین د 2 ورځو لپاره په رخصتۍ تللي وو خو اوه میاشتې وشوې او لا هم جبري رخصتۍ ادامه لري په کابل کې د هند سفارت بند دی او محصلین د هند ویزه نه لري
نو افغان محصلین چې کوم هند او کابل کې بند دي یا په ټول ولایت کې بند دي د افغانستان نو دوی د سره ټول په وزیر ډول سره شروع دي نو د پانتل افغان هم ستونزې دي ورته او دوی تک پروسه چې کومه ده هغه بالکل ویجاړه ده یعنی امکانات نه لري چې دوی لاړ شي نو موږ له دوړ دوړ څخه غواړو چې په شفاف ډول سره د ماشین لپاره ویزې شو کی او ټول ماشین لاړ شي خپلې لوړې زده کړې وکړي
افغان محصلینو په کابل کې د هند سفارت د ودانې مخې ته لاریون هم کړی وو او د هند فرهنګي اړیکو له شورا څخه د ویزو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه
با وجود که ما چندین بار با وزارت خارجه ایمیل کردیم به سفارت افغانستان در هند با تماس شدیم مظاهرات را برانداختیم باز هم به ما جواب مثبت را آنها ندادند قسمی که در افغانستان در گذشته بسیار روابط خوب داشت، در هر عرصه، در قسمت تجارت، در قسمت تحصیل، ما می خواهیم در آینده نیز چنین روابط بسیار خوب را داشته باشیم. ما از امارت اسلامی می خواهیم که در این قسمت با دولت هند با تماس شوند و مشکلات ما مسئولین را حل گردند.
زمونږه تقریبا تر 15 سالو پورې محصلین په افغانستان کې ایثار دي، دغه درسته تحولاتو د لاسه چې په افغانستان کې رامنځته شول د هندوستان هیواد لخوا نه افغان سټوډنټ او هغه څوک چې د افغانستان تابعیت لري هغوی لپاره ویزې بندې شوې دي. نو دغه تقریبا تر 15 سالو پورې شاګردان هلته ایثار دي.
په هند کې میشت ځینې افغان محصلین وایي چې اوس د دوی ګڼ شمېر ستونزې د هند کلتوري اړیکو شورا لخوا حل شوي.
په انډیا کې عمده مشکل د محصلینو دا چې مالی ملاتړ او چې انډیا کې ډېره سخته ده، نو هغه مشکل چې د سیاسي طرف نه حل شوی دی. باقي مشکلات چې دي، پروازونه چې دي، دا ډېر غټ مشکل دی خلکو ته. خلک درې درې کاله دوه کاله کېږي کورنۍ ته.
په نوي ډهلي کې د افغانستان سفارت وایي هند ته د افغان محصلینو په انتقال او د هغه هیواد په پانتونونو کې د درسونو پیلولو په اړه یادو محصلینو ته د ویزو اخیستلو په اړه هڅې روانې دي.
تر دې چې زه پوهم تر موږ مشکلاتو ته رسیدګي شوې ده. همدارنګه سیاسي لري، همدا سفارت لري، کوم مشکلات چې موږ کلدل مخ کې دي رسان لپاره نو سه یو ځل لړ مشکلات سره موږ مخ نه ته رسیدګي شوې ده.
سکل د هند بیلابیلو پوهنتونونو ته شاوخوا 2000 افغان محصلینو لیاره پیدا کړې وه. پخوا د کووید اوبا په خاطر یو شمیر محصلینو په آنلاین ډول خپل زده کړې تعقیبولې، خو اوس ګڼ شمیر ټولګي بیرته حضوري شوي دي. احسان الله ریبزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ورجینیا.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان پی ای وای په افغانستان کې په هر دوو ساعتونو کې یو امینواره مېرمن د زیګون یا د امینواری د ناوړو اغیزو له کبله مړ کیږي. نړیوال بانک وای په افغانستان کې د کاري فرصتونو د کمیدو او د بیروزګاری د ډېرېدو له کبله اکثر افغانان اغیزمن شوي. غذایی امنیت یې له منځه تللی او بنسټیز خدمات یې له لاسه وتلي. د دې بانک د یو سروې پر اساس لا هم یو شمېر افغانان کاري فرصتونه او ځینې عمومي خدمات لري، خو وضعیت خورا ستونزمن شوی. مالیزیا افغانستان ته تر 1.5 میلیون دوز زیات کورونا ضد واکسین ورکولو اعلان کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په یوه پریکړه لیک رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونامه د حضور دوام یقیني کوي. خود دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړي د متن پر سر یې د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل، چې په کې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماټانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. اوکراین روسیه د ماریوپول په ښار کې پر یو تیاتر په بمباری چې په کې تر 1200 پورې ملکیانو پناه اخیستې وه تورنه کړې. د تور سمندرګي پر غاړه په دغه پراته ښار کې له اټکل سره سم 300,000 کسان بند پاتې دي. دوی نه اوبه لري، نه برېښنا او ګاز هم پرې قطع شوي. ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو متحده ایالاتونو، بریتانیې، فرانسې، البانیې، ناروې او آیرلند په اوکراین کې د بشري وضعیت د خرابېدو له امله د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. په ایران کې له بند آزاد شوي دوه ایرانی الاصله بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشا شوري بریتانیې ته ورسېدل. د دوی د آزادۍ دو پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې کړې.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.